کمروش چې د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوه شمیرو باندې د اړیکې نیولای شي او د واس مطابق جایزه لري صفر و سوه درې اته سوه اته دوه سوه بله شمېره وایم صفر و سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړې مې ښاغلی طاهر روشن صاحب تاسو ته همدارنګه ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه په دې لیم چې ټول به راتر کړو خوښ خوشحاله یست. جامله ته ځندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د دغه څخه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428119. شمیره ځل بیا وایم 0001428119. یو نه یعنی صفر وسو و یو سل د څلوېشت اته سوه نولس. او دویمه افغان بیسم شمیره ده 0006392.
د آزادی میلمه د ازادي میلما پروګرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلما دی، هم شاعر دی هم لیکوال دی او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي، خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب د ازادي میلما پروګرام ته هر کله راسي، په پیل کې درته وایس چې له وطن جلاوالی څومره د تګران تمامېږي او څومره وخت مو کېږي چې په هند کې اوسېږي.
مننه لومړی د ازادي رادیو منو اوریدونکو لیدونکو ته او د ازادي رادیو ټول درنو کارکونکو ته د مینې سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. د تاسو پوښتنې په ځواب کې باید وایم چې زه البته تقریبا 15 کال میں ورستی شول چیز دلتا یم یعنی افغانستان تو نیم لار لگین مخک می تک راتک درلو دو خو افغانستان میں بزرگ کدا افغانستان میں پر رگ رگ کدا پوینا کے میدا وجود کی میدا افغانستان پرتا خوشون نا ممکن دا. بس افغانستان پیاد بندی شوندی کر اختیار ہوا ما او دا جوان د جوان تر پایا پوری بو ہمدا وی ز کار چ تو ما افغانستان بد ما سروی ز بد افغانستان سرایم.
بل انجان صاحب ولی افغانستان یادیږي ستاسو، مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطن د باندې دي، ولی وطن د چا زیات یادیږي؟
ګوره ډیر غلري مثالونه لري. وطن په اصل کې ورته وګورو وطن خو مور ده، وطن په اجتماعي لحاظ مور ده. وطن کې مو ژوند ته پیدا شوي یو لوی شوي یو خاپوړي مو کړي دي، درس تعلیم مو ویلې ده، خلکو سره ناسته ولاړه، دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي او دا په هر انسان باندې صرف ځانته نه وایي چې په قوم باندې په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي. او د مور قدر د مور مینه دا هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي، د بیان وړ نه ده. او بله که په دیني لحاظ وڅېړو په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده. په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه د هغه پارچا باندې فرض ده. په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا درد مات و وطن چې دا مور ده، د مور حیثیت لري. نو د مور درناوی په موږ باندې فرض ده او د مور مینه خو بے مثاله مینه ده. نو خامخا به موږ یادیږي، د ټولو به یادیږي څوک چې وطن نه لري وطن څوک یې راولی شي.
بل همدغه مینه ستاسو په شعرونو کې هم زیات وخت انجاز صاحب منعکس کیږي. څومره شعرونه مو د وطن په اړه په دې وروستیو کې لیکلي دي یا دغه جلاوالی څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شعرونو؟
دما شیرونه خو البته زه خپل شیر ته خو شیرم نشم ویلې ځکه چې ما تو دل دا خبر کړی هم ده زه په هنر باندې دومره آگاهی نه لرم په شاعرۍ باندې دومره آگاهی نه لرم خو زه لیکل کوم لیکم دما په شیرونه کې د وطن مینه همیشه وا ویبو او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځوله ده د وطن په مینه خوځېدلې ده او د تر هغه وخته به وي چې څو قلم ودرېږي ما سه ودرېږي او قلم ودرېږي د وطن مینه به وي پکې
بل په وطن کې خو انجان صاحب تاسو د ادبي بهیر غونډو کې اشتراک کوه په هند کې څنګه دی هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي دغه خپل شعرونه سره وایي
البته په ډېر افسوس سره باید ووایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي په هندي ژبه سانسکریت پنجابي نو د هندوستان په ټولو ژبو شته دي خو پښتو ژبې لپاره زه دو نوي هم کال کې مهاجر شوی یم هند ته راغلی یم او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې ډېرې هلې ځلې مې وکړلې د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ونیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي یوه ټولنه به جوړه کړي او د خان لالا جان خان لور دی البته د خان عبدالغفار خان لمسی ده په کلکتې کې اوسېږي هغه ته هم ورغلم کلکتې ته خو بدبختانه چې موافق نه شوم تر اوسه پورې یوه ټولنه مو هم ونه شوه کړی چې دلته یې جوړه کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو بدبختانه چې له دې شي محروم یم
بلې انجان صاحب اوس خدای شاین ډېر اسانه سوي هم دي په انلاین بڼه هم تاسو کولی سئ چې په مشاعرو کې برخه واخلئ یعنې که اوس د سره هڅه شروع کې فکر نه کوئ چې یوه نتیجه به ورکړي
بالکل اسانه شوي دي ډېرې ټولنې شته دي چې البته په هندوستان کې نه دي د هندوستان لخوا نه دي د موبایلي د موبایل له لارې نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوي دي په افغانستان یا نورو هېوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دې خوا خوا کې دي او مشاعري کېږي خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ما ته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او که نه چېرته اوسېږي ادرس یې را سره نشته ده په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي نو دلته دا فکر کوم چې ستونزه به لویه وي دلته به ونه شي خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم خپله تنده پرې ماتوم
بلې انجان صاحب علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هېوادونو کې
علتونه یې ډېر دي یو علت یې دلته دا اقتصاد دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځان ته یو څو پیسې وګټي ډوډۍ پیدا کړي ولې چې دلته هر څه په پیسو دي سکول په پیسو ده میډیکل په پیسو ده کورونه کرایي دي نورو هېوادونو کې مرستې شوي دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته ده مخکې 400 افغانۍ 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله هغه هم اوس بندې دي یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي وخت به چېرته وي ورسره او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانته ده نورو هېوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي موږ په سهار دوکانونه خلاصول چا به 6 بجې چا 9 بجې چا 10 بجې او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل لیکن دلته برعکس تقریبا 11-12 بجې دوکانونه خلاصېږي او شپې تر لس 11-12 بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده
بلې په دې وروستیو کې د افغانانو شمېر هلته هم زیات شوی دی دوی په څه کاروبار اخته دي اکثر یې په کومو کارونو باندې بوخت دي
دلته بیل بیل کارونه کوي چا دوکانونه خلاص کړي دي او څوک چې دغه نوی نسل ده هغه خو انګلیسي زده وي نو خامخا کوم دفتر کې شي شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي نه پیدا کیږي ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې او ډېر خلک شته چې بېوزله دي اکثریت بېوزله دي د کاروبار په تلاش کې او کاروبار هم نه پیدا کیږي ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هېوادونو په پرتله
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل یو څه به وس کار کاوه دوی به اکثره هند ته تلل اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي د پاسپورت ستونزې هم افغانستان کې ستا خلک درځي د تداوی لپاره
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالات په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بندي تګ راتګ نشته ده به هیڅ تګ نه راتګ بند شوی ده
البته یو شمیره داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نور هیوادونو کیسونه لري هغه په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي له ځینو سره تاسو خامخا په تماس کې یاست
داسې خلک دي چې خصوصا مسلمانان ورونه ته د زمينه مساعده ده البته دوه سکانو ته د زمينه هیڅ هیڅ هیوا د مګ تر اوسه پورې مسايده کړی چې هغه قبول کی هغه خپل وادونه د وګړي یا ریسټلمنت ورکی خو هغه مسلمانان خويندې ورونه چې دلته اوسېږي او د نورو هیوادونو کیسونه لري کیسونه په جریان کې دي او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پېښې په سکانو باندې ګردوارې کې جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې د هغو پېښو وروسته نو بیا سکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا البته حکومت مرسته ورسره دا کړې ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزې او سہولتونه یې برابر کړي دي لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف د ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده د هغوی لخوا ورسره مرسته شوې ده او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید
بلې د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګ سوله. دوی له هند پرته نورو کومو هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې تر څنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو نه تاثر باندې دلته راغلی دي خصوصا هغه سپانسر دي کاناډا ته او دوی ټول کاناډا ته ځي او له هغې نه مخکې چې دونه یو کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو سیکانو چې د هغې ډل نه زه هم یم نو هغه چې بعضې هېوادونو کې دي لکه اروپایي هېوادونو کې هم شته دي، امریکا کې هم شته دي او په هند کې هم شته دي خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغه هېوادونو ته رسېدلی ده او دغه وروستۍ برخه چې ده چې دغه حادثې ښکار و دغه کاناډا هېواد ته هم د یو ټولنې لخوا د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسېږي هغو سکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړي وي او د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو یعنې دوه نویم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډیرو پخوانو زمانو اوسېدل، په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې بدبختي چې ده بېسوادي ده. د با په نظر د بېسوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله. 100% هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندو وروڼو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایتوب یې راسره کړی ده. موږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ په اخترونو کې په مړي په ژوندي دا شوي دي. یعنې دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و، نه، مینه له حده زیاته مینه، هو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي. یو خو موږ لګکي وو، یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دغه بېله موضوع ده. خو وروستی دا وو چې دغه څومره چې پاتې وو دوی ته دا دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شو، لکه هغه چې د دیوال نرنجن داس د مالی وزیر ټاکل شوی وو اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواد. البته دا زه نه وایم، دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ مایده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره. دته د مالیه وزیر په صفت مقرر شو او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي هغه تاریخ به ما نه وي لوستی. خو د هندوانو سیکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي وو په هرات کې، هغه هم یو هندو او په د افغانستان بانک رئیس چې وو هغه هم یو هندو وو. په ډېر ډاکټرانو چې سرداران وو په افغانستان کې ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سیکان وو. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سهم نه دی راکړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به یې راکولو دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، لالا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي؟ نو اوسه پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده او هندي ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې چې دا دواړه بیل بیل ملتونه او بیل بیل مذهبونه د دینونه دي، دوی دواړه د هندي ولاس له فکر کیږي. حتی چې موږ ته تذکرې راکول کېدلې په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی دا اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د موږ لوړ پوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي، موږ یې خپل نه ګڼلو، نو په دې لحاظ موږ ته هیڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوې، وروستو کې هم نه ده شوې، تر اوسه هم نه کېږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودل وزارتونه ریاستونه په ټول نظامو کې، چې ډېر لوړ پوړي چارواکو هغه مو نه درلودل، په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل، خو تر انجینر تر ډاکټره پورې مو درلودل، مګر موږ ته هیڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه ده راکړې، بدبختانه.
بل انجن صاحب، د پاکستان له ایجاد وروسته ولې افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي، د هغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې، علت څه و؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نسوای کولی چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. موږ افغانان یو، موږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټولو سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره موږ اړیکې درلودې، دا نه چې موږ اړیکې نه لرو، موږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو، هغه که پاکستان کې وي، نه تنها سکانو سره بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره موږ اړیکې پاللې دي او پاللې تر اوسه پورې. موږ په دې کې کومه یعنی بدبینی نه لرو چې موږ باید پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکه ونه لرو. نه موږ د هر چا سره اړیکه لرلې او لرو، خو سیاسي اړیکه مو نه دي درلودلې او سره موږ صرف اجتماعي اړیکه درلودلې دي، دینی اړیکه مو درلودلې دي، مذهبي اړیکه مو درلودلې دي. او د سیاست موضوع بیل ده، خو وطنونه بیل دي. موږ افغانان یو، هغوی پاکستانیان دي، نو هغوی به د پاکستان په قانون باندې چلیږي، پیروي به کوو. موږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چلیږو، پیروي به کوو.
انجان صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی؟
د دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده، شاید 40 تنه وي زیات تر زیات
راوتلی دی اکثره. انجن صاحب، د دوی د عبادت ځایونو، د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي، چې د دغو عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل همداسې ده، خو ډېر عبادت ځایونو کې، ګردوارو کې، مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه هلته کېنولي دي، د سیکورټي په صفت چاته د هغو څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي، روغې وساتي. او ډېر داسې دي چې کلپونه راچول شوي دي. نو
یعنی اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه؟
فلحال خو پروازونه نشته، که چېرته پروازونه وي ولې نشو کولی؟ هغه د موږ وطن ده، د موږ هېواد ده، هغه د موږ خپل خلک دي. هر کله چې وي موږ به تګ راتګ ورسره کوو، ولې نه؟
بل انجن صاحب، خو زیات کسان لا هم اندېښنه لري هغه وروستیو حملو ته په پام سره چې پر عبادت ځایونو باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حملې لا هم وسي، ځکه چې په افغانستان کې اوس هم کله نا کله ځینې بریدونه، ځینې چاودنې کیږي.
دا کېدای شي دا 100% ده، خصوصا په لګکیو باندې. دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دغسې حملې شوې دي. نو زه فکر کوم چې دا به یوه پلانیزه خبر وي چې لګکي په افغانستان کې باید څو وایم چې باید څه رقم تخریب شي او څه رقم له منځه لاړ شي او څه رقم ورک شي. خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي، البته د افغانستان په تاوان به وي، ځکه هر باغ چې ده په رنګارنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي. نو دا وطنه په رنګارنګ ملتونو ښکلی ښکارېدل، رنګارنګ کلچر پکې موجود ده، رنګارنګ ژبې پکې موجودې دي، رنګارنګ ښکلا پکې موجوده ده، رنګارنګ خوږوالی پکې موجود ده. نو کله چې دا یک رنگی شي، هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هیواد کې شتون ولري. په دموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې و، هغه خوند به بیا نه وي.
افغان هندوان او سیکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخته یوسي، څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري؟
ګورې افغانستان کې د هندوانو سیکانو ته د ژوند کولو زمينه اول خدا د چمګه د موږ منطقې چې پکې په ټولنیز شکل موږ ژوند کولو لکه په کابل کې کارته پروان اول شو بازار او بیا وروسته کارته پروان شلو بیا په شی تایمنی قلعه فتح الله د خلک لړ او یو نیم پکې هغه کې کارته چار اوس کارته سي کې هم ژوند پیل شو او خلک تلل خو هغه شرایط هغه سي وو چې هغه وخت کې کرک دومره نه و نو دغه شرایط باید د سیوی لکه د فقو په سر چې موږ ته وایي ټولنیز ځای راکړی شي اوس که موږ لاړ شو افغانستان ته هغه کورونه خو موږ سره نشته دي چې موږ هلته پکې ژوند وکړی شو نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې هلته ژوند وکړي خو ناممکنه خبره ده لکه د اشرف غني په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړه شوله چې البته ټولو ته ورکوله موږ ته د هندوانو سیکانو ته هم د شهرکه انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه څو کیلومتر وران وړاندې د غرونو په لمن کې موږ ته تخصیص شولو هغه ته شهره کې انارکلی نوم ورکړل شوی و او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسېدل هم تقریبا هیڅ زمینه نه ورته نه ترانسپورټ و چې هلته تګ راتګ یې کولی او نه کومه آبادي پکې ول وړنګ د غرو لمنه یې راکړله نو هغه سې ځای که موږ ته راکړه شي نو هلته خو موږ همغه اول ورځ چې افتتاح ته لاړ څوک لاړ هم نه دي لیدلی هم نه ده په حسین خېلو کې چې هلته نه څوک تلای شول ولې چې هلته خلک د هر چا وي چې دا ځمکه دما ده نو موږ کله کولی شول چې په تش لاس باندې هغه سه نه دا ځمکه ماته دولت را کړې ده او زما ده دا ناممکنه ده که دولت چېرته موږ د داسې زمینه برابره کړي چې د ښار په منځ کې ولې موږ کاروباري خلک یو موږ هلته چې لاړ شو طبعا دوکانداري کوو موږ خامخا تجارت کوو مخیام هم دا کار مو کړی ده د دې سره او په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو ولې چې اکثریت خو نه یو موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وو نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي هلته مو عبادتګاه هم پکې وي ګوردواره هم پکې جوړ شي که سکان وي مثلا ګوردواره جوړ کړي که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي نو هغه امکانات موږ ته برابر شي او د دې ترڅنګ د تحصیل امکانات د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي خصوصا اوس چې د افغانستان کې هناس طبقو ته یعنې جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي نو دا موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو ولې چې تعلیم اول شرط ده بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي که دا زمینه موږ ته برابر شي خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي او که دا زمینه برابره نه شوله نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي
انجن صاحب وخت نا وخت تاسو د خپلو لمسیانو او بچو عکسونه خپروي دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلي ویل دوی سره چې تاسو کښېنی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي
دا ډېر مغلق سوال تاسو وکړلو د دې لپاره هیڅ په ځان راټولوم چې ما سره د افغانستان خبرې وکړي د افغانستان موضوعات ورسره تیرم د افغانستان نقشه ورته کېږدم چې دغه د افغانستان نقشه ده پرون یو چا یو دغه میوه دانی ورته ووایه په اصطلاح را لېږلې وه کور یې ودان فکر کوم فیسبوک کې وه که واټساپ کې را لېږلې وه میسنجر کې وه شاید دا مې خپل لمسۍ ته ښودلم چې دغه د افغانستان نقشه ده تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید دغه شی وي چې زه افغان یم د افغانستان یم دا شی باید د دوی له ذهنه ونوځي په دې اړه زه ډېر ورسره غږېږم هر وخت په ځان چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ ورباندې دا وي چې موږ د کوم ځای یو څوک یو او زه به یو مثال درکړم خپل چې د تقریبا شل کاله مخکې دغه پنځه ویشت کاله مخکې ما سره یو حادثه شوې وه یو واده ته زه غوښتل شوی وم نو هغه هلک د جرمني نه راغلی و پیدا شوی هم جرمني کې و او هلته نظامي خدمت هم کړی و په جرمني کې اصل افغان ده د قندار ده نو زه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم دې سوچ کې وم خدای بخلي مېرمن سره مې غږېدم هغه لومړی مېرمن مې په حق رسېدلې ده البته نو هغې وویل چې نوکر خپلو دوستانو نه زه څه خبره چې څه ورته وړې خو چې کور ته ورغلو دریم منزل کې د ده کور و چا چېرته اوسېدل د واده لپاره راغلی و نو چې د کور ته ورننوتلو د دروازې کوټې کې ناست ده په چوکۍ باندې او د مهرون کلر یعنې دغه جګري رنګ ووایم د هغه اخیستی د افغاني سوټ په غاړه د افغاني کالي او پېښورۍ څپلۍ په پښو کې دي په لاسو باندې نکریزي او خپلوان ټول ورته نه ځي نکریز ورباندې لګوي نو ما خپل میرمنې دا یو څو کسان نور دوستان مې ولاړو، ما مو مخ وړلو، ما چې ده خو موږ د موږ د مهاجرت دغه تقریبا پنځلس کاله کېږي چې موږ مهاجر شوي یو، خو د سل کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي، د موږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي، لیکن وروسته بیا خدای خبر دوه درې نسل خو موږ افغانیت نه شو راولی. همدا اوس هم چې د موږ ودونه وي، په ودو کې میوزیک چې غږیږي، د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي، دوه برخې درې برخې پښتو او فارسي سندرې وي، هغه که د ژوندی موسیقي وي او که هغه چېرته سی ڈی یا ویډیو چلیږي، نو افغاني موسیقي اوس هم پکې ده، اتڼ اوس هم پکې ده، د موږ خوراکونه تقریبا ټول افغاني دي، موږ دغه مرچو مسالې چې هندوستان کې استعمالېږي موږ نه استعمالو، دې یو لس فیصده شاید وخورو، لس فیصده شل فیصده، نور اتیا فیصده اګنور دي، دا موږ نه خورو، د افغاني خوراک بیل ده، د هندوستانیانو خوراک بیل ده، موږ چې ودونه کوو هم هماغه افغاني کلچر باندې، د موږ نسل لا ژوندی ده، په دې باندې زه افتخار کوم.
ډیر مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبري وکړې، خاطرې مو سره شریکې کړې، پر ستونزو مو بحث وکړ او ستاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه لته سو هم چې ماته موقع راکړل، د ماغګ مو نور ته ورسولو او د نورو ټولو اوریدونکو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته هم مننه چې وخت نه وخت د ماغګ او یو ما سره مینا کوي، زه د مینې پر اوره یم، خوشاله او سرلوړی اوسئ.
کور ودان انجان صاحب ژوندی اوسئ، مننه.
رانا مخوانت سرو سرو پیزوان، اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا بلی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، رانا مخواڑا دسرو سرو پیزوان، اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا بلی دوران، زما سخت ناچاری داشن خالے، زما سخت ناچاری داشن خالے، مالی دلی دسرو سرو بازار، جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوانو، مالی دلی دسرو سرو بازار، جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوانو، لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان، دستا حسن خودولی داشن خالے، سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، مرگ دن سر بندی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا بلی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، رانا مخواڑا دسرو سرو پیزوان، سما ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا بلی دوران، سخت ناچاری داشن خالے،
اسم سخت نچاری داشین خاله.